بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخون کې خدای په سپیڅلې نامه د تیرن رډیو خطر منوردون کو سلامونه. وخت په خیر. نن د شنبه ورځ 1403 لمریز کال د مرغومي د میاشتې اتمه د 1446 هجری قمری کال د جمادی الثانی 26 او د 2024 زیږدیز کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې او ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د یوروشیا په اتحادیه کې د ایران څارونکي غړیتوب ولې مهم دی تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د هر کله راشه یعنی ستاسو په خپلو لیکونو، غږیزو پیغامونو، شعرونو، مطلبونو باندې مشتمله هر کله راشه پروګرام د پرون ورځې تکرار به تاسو ته خپور شي او وروسته به د ایران سیل پروګرام ته غوږ شي او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې پروګرام واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران او چین ترمنځ د همکاري نوې څپرکی. په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو د څه باندې 1,000 پیښو ثبتېدل. د پاره چنار د خلکو په ملاتړ د پاکستان د اهل تشیع د مظاهرو دوام او له فلسطیني ملت څخه د ملاتړ پر دوام د یمن د انصار الله ټینګار. هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی بیجنګ ته د سفر پر مهال د پیپلز ډیلی په یوه لیکنه کې لیکلي چې د یوه پراختیایي هیواد په توګه د چین بریالیتوب د نورو پراختیایي هیوادونو لپاره ډیرې هیلې پرانیزي چې کولی شي د همغږۍ، همدردۍ او همکارۍ په سیوري کې له ډیرو سختو ستونزو سره مقابله وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې دواړه هیوادونه د یو بل تر څنګ د سیمې او نړۍ لپاره د پرمختګ او امنیت ګامونه اوچت کړي دي او د 2024 کال د سمندري امنیت د ګډو تمرینونو ترسره کول چې د لوړې کچې د همکارۍ او د سمندري امنیت د تامین لپاره د هڅې ښودنه کوي. د لورو ترمنځ د عملي او ستراتیژیکو همکاریو یو بله نښه ده. عراقچی زیاته کړې، ایران تل د خپلواکۍ د حق لپاره د فلسطین د خلکو د مشروع غوښتنې دفاع کړې ده او تهران او بیجنګ په غزه کې د سمدستي اوربند او د بشري مرستو د لیږلو پر ضرورت یو نظر لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم د سوریې بدلونونو ته په اشارې سره څرګنده کړې. د ایران اسلامي جمهوریت د سوریې پر یووالي، ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا پر درناوي ټینګار کوي او د سوریې د راتلونکي په هکله پرېکړه کول هم د بهرنۍ له ویجاړوونکي مداخلې یا بهرنۍ تسلط پرته یوازې د دغه هیواد د خلکو له لورې ګڼي. په پای کې د ایران د ډیپلوماتیک برخې مشر ټینګار کړی، ایران او چین به له یو اړخیزتوب او له تبعیض سره د مقابلې لپاره تل د نړۍ د جنوب د هیوادونو ترمنځ د پرمختګ او سوکالۍ، همکاري او دوستۍ او د تاریخ په ښې اړخ کې ولاړ وي. د تهران د جمعې لمانځه خطیب د دې په بیان سره چې امریکا د ټولو کودتاګانو، لوټماریو او جنګونو اصلي تراکونکي ده ویلي، هغه څه چې یقیني دي د سوریې مسله په ښکاره یوه پیښه ده،
خو په دننه کې د یوې پلان شوې پیښې په توګه ګڼل کیږي. د تهران د جمعې لمانځه خطیب حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی په سوریه کې بدلون ته په اشاره سره ویلي، اسرائیلي رژیم د امریکایانو د فکری کوټې د پلان شویو پلانونو د عملي کولو چینل دی. د تهران د جمعې لمانځه خطیب زیاته کړې، په سوریه کې بدلونونه مختلف اړخونه لري، اوس هم په مختلفو اهدافو سره مختلفو ډلو په سوریه قبضه کړې ده او د هغې لپاره یو ډیر نامعلوم راتلونکی اټکل کیدای شي. حجت الاسلام والمسلمین صدیقی په سوریه کې د ایران مستشاری شتون ته په اشاره سره ویلي، که د ایران پوځ په میدان کې وای او ترې د مرستې غوښتنه شوې وای، کولی شو له هغوی سره مرسته وکړي، خو په سوریه کې یو عسکر هم نه و، نو دغه وضعیت په سوریه کې زموږ حضور ته اړتیا نه درلوده. د تهران د جمعې لمانځه خطیب په دوام کې ویلي، د داعش په وخت کې په سوریه کې د ایران شتون خپل حکمت او دنده وه، او موږ په نړۍ کې د ناامنۍ اور له منځه یووړ. د روغتیا نړیوال سازمان د روان زیږدیز کال د نومبر میاشتې په راپور کې ویلي چې دغه میاشت په افغانستان کې د حاد تنفسي ناروغیو څه باندې 108,000 مثبتې پیښې، چې د تیرې زیږدیزې میاشتې په پرتله 1.3% کموالی ښیي، ثبت شوي دي. د راپور له مخې په دغه موده کې د شری 3420 شکمنې پیښې ثبت شوي او 12 کسه ترې مړه شوي دي، او د کورونا 5225 مثبتې پیښې ثبت شوي او 15 کسه یې له امله مړه شوي، چې د تیرې میاشتې په پرتله 45.5% کموالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه ویلي چې په نومبر میاشت کې د کانګو طبي پیښې هم د تیرې میاشتې له 99 پیښو څخه میاشت کې 1.5 ته راکمې شوې دي، چې 8.8% کمښت ښیي. د تیرې زیږدیزې میاشتې دغه راپور زیاتوي چې د ډینګي تبې په پیښو کې 1.5% او د ملاریا په پیښو کې هم 3.5% کموالی راغلی دی. د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان ویلي چې پر افغانستان د بمباری او د کډوالو د جبري ایستلو له امله په پاکستان کې ترهګري کمه شوې نه ده، خو کرکه ورسره ډېره شوې ده. عمران خان پرون د ایډیالي په زندان کې له خبریالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې ویلي، ادعا کېده چې که افغان کډوال په زوره وایستل شي نو ترهګري به ورسره کمه شي، خو دې کار د امنیت له ښه کېدو سره مرسته ونه کړه، مګر د دو هیوادونو ترمنځ یې کرکه زیاته کړه. عمران خان له وکیلانو خبریالانو سره خپلې خبرې پر خپله ایکس پاڼه خپرې کړې او ویلي چې پاکستان پر افغانستان 2 ځلې بمباري کړې ده. د پاره چنار د مظلومو اوسیدونکو په خلاف د ترهګرو د جنایتونو په غندلو کې د اهل تشیع د اعتراضونو او مظاهرو لړۍ اوس هم دوام لري. پرون هم په اسلام آباد، لاهور، کراچۍ، ملتان، حیدرآباد، اسکرودو، پاره چنار، مظفر آباد، جهنګ او کوئټه ښارونو کې زرګونه سیاسي فعالانو، مذهبي ډلو او د شیعه ټولنې نورو طبقو د پاره چنار له اهل تشیع سره د پیوستون لپاره د تکفیر ډلو د وروستیو جنایاتو په غندلو کې لاریونونو ته دوام ورکړ. د پاره چنار د مظلومو اوسیدونکو په خلاف د ترهګرۍ په غندلو کې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د اهل تشیع احتجاجي غونډې درېمې ورځې ته داخله شوې دي. او روسي خبر هم دا چې د یمن د انصار الله ویان محمد عبدالسلام په سنا او حدیده کې د صهیونیستي رژیم د تیریو په غبرګون کې ویلي، صهیونیستي رژیم باید پوه شي چې د یمن ولس به په دغو حملو سره د فلسطینیانو له ملتر څخه لاس ونخلي. د یمن د انصار الله ویان محمد عبدالسلام ټینګار کړی، د سنا پر هوایي ډګر او نور ملکي تاسیساتو د صهیونیستانو حمله زموږ د خلکو په خلاف ستر جنایت دی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستان تاسو را بول د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخه ته، چې موضوع یې د یوروشیا په اتحادیه کې د ایران څارونکو غړیتوب ولې مهم دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د صنعت قانون او سوداګرۍ وزیر د روسیا په اقتصادي اتحادیه کې د ایران د څارونکو غړیتوب د هر کلی تر څنګ د تهران او د دغې اتحادیې د 15 غړیو هیوادونو ترمنځ د آزادې سوداګرۍ د موافقې عملي کېدل، د دواړو خواوو ترمنځ د سوداګرۍ د تبادلې د نوې فصل په توګه یاد کړي چې بل ګام به د ټرانسپورټ په برخه کې د همکارۍ پراخول وي. سید محمد اتابک د روسیې په سنت پیټرزبورګ کې د یوروشیا د اقتصادي اتحادیې د غړیو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ټینګار کړی چې د ایران اسلامي جمهوریت د 3 لسیزو غیر قانوني او ظالمانه بندیزونو سره سره په مسؤلانه تګلارې سره په 4 اړخیزو اړیکو کې شتون لري او تل یې ثابته کړې چې په دې میکانیزمونو کې د باور وړ او اغیزمن شریک دی. هغه د دغې فعالې او مسؤلانه تګلارې بریالۍ بېلګه په 15 کلونو کې د غوره سوداګریز تړون د بریالیتوب په ګډون د یوروشیا له اقتصادي ټولنې سره همکاري وګڼله. د یوروشیا اقتصادي اتحادیه یوه بین الحکومتي اقتصادي اتحادیه ده چې 15 هیوادونه لکه روسیه، قزاقستان، بیلاروس، ارمنستان او قرغزستان په کې شامل دي چې په 2014 کال کې جوړه شوه او په رسمي توګه یې په 2015 کال کې خپل کار پیل کړ. له دې وروسته به د ایران اسلامي جمهوریت د ازبکستان، مالدیف او کیوبا تر څنګ د اتحادیې پر فعالیتونو د څارونکو په توګه حضور ولري. خو هغه څه چې د ایران او د یوروشیا د اقتصادي اتحادیې ترمنځ همکاري ته بل معنا ورکوي د آزاد سوداګرۍ تړون دی چې تیر کال دواړو خواوو لاسلیک کړ. د دغې اتحادیې د غړو هیوادونو پارلمانونو او همدارنګه د ایران د اسلامي شورا هم د هغه عمومیت تصویب کړل او د روسیا د اقتصادي اتحادیې مشرانو د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د دغې موافقې له اجرا سره خپل موافقه اعلان کړه. د ایران په اسلامي شورا کې د دغې موافقې د تصویب د جزئیاتو له قانوني پړاوونو څخه 2 میاشتې وروسته به دغه تړون عملي شي. له همدې امله د یوروشیا د اقتصادي اتحادیې غړو هیوادونو ته د ایران کابو 80% صادرات به له ګمرکي تعرفې پرته او ایران ته به هم په همدې کچه د دغو هیوادونو صادرات له تعرفې پرته وشي. د ایران اسلامي جمهوریت که څه هم د یوروشیا د اقتصادي اتحادیې یو څارونکی غړی دی، خو د اقتصادي او سوداګریزو شرایطو له مخې حتی د دغې اتحادیې د 15 غړو په پرتله خورا په غوره حالت کې شتون لري. ایران د لویدیځ آسیا، یوروشیا او قفقاز په ګډون د سیمې د هیوادونو په منځ کې د انرژۍ، ساختماني، خوراکي توکو، درمل جوړولو، موټرو، تخنیکي او انجینیري او په بنسټ په برخو کې مخکښ هیواد دی. له همدې امله د آزادې سوداګرۍ د موافقې په اجرا سره به د ایران او د یوروشیا د اقتصادي ټولنې ترمنځ په سوداګریزو اړیکو کې خامخا یو مهم بدلون راشي. دا مسله د ایران د اسلامي جمهوریت له نظره ډیره مهمه ده، ځکه په مختلفو ډګرونو کې د هیوادونو فردي او ټولنیزو ګټو ته چې د امریکا یو اړخیزتوب کوم زیانونه رسولی دي، له بل هر وخت نه زیات د 4 اړخیزو همکاریو میکانیزمونو په بڼه د خپلواکو دولتونو یووالی او همغږي څرګنده کړې ده. د ایران اسلامي جمهوریت د یوروشیا د سیمې په جاذبه بازارونو کې لا زیات فعال کېدل له موجوده اقتصادي او تجارتي ظرفیتونو څخه د اعظمي استفادې لپاره یو مهم فرصت ګڼي. ایران له فارس خلیج، د هند له نیمې وچې او د هند سمندر د ختیځ او جنوب ختیځې آسیا هیوادونو په ګډون د یوروشیا د اقتصادي اتحادیې د هیوادونو له جذابو بازارونو سره د نښلولو نه بدلیدونکی توان لري. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو خوره غلاس وایو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. قدر من اردونکو، زموږ پروګرامونه هم تاسو ته پرله پسې نشویږي چې تاسو د پرون ورځې د هر کله راشه، یعنی ستاسو د لیکونو، پیغامونو او غږیزو پیغامونو پروګرام تکرار به واورئ، او د هغه نه وروسته به د ایران سل پروګرام تاسو ته خپور شي. او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې یا تلپاتې خوشبوئی پروګرام تاسو واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې او ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایت څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې دی www.parstoday.ir/ps چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان، فلسطین، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شي. همدارنګه زموږ نور پروګرامونو کې هم برخه واخلئ او موږ ته هم خپل نظریات، وړاندیزونه، نیوکې، مثبتې خبرې زموږ سره شریک کړئ. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده، ډیره زیاته مننه کوو ستاسو له ملګرتیا څخه او تاسو ته وختونه غواړو او تاسو په لویو بخونکي خدای سپارو.
کلا
راشا
زمبل کاروان سره خوشرت به پکې داوی چې زبه د سالار هرې خطا ته ګوتنیسم. د هر کله راشه د پروګرام ډیرو قدرمنو مینوالو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومني. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. عزیزانو، دا د یو ځل بیا ستاسو پر رسیدلو لیکونو او غږیزو پیغامونو سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي او ټول ترې به انشاءالله تعالی خوند واخلئ. قدر منو اوریدونکو، اوس هم وخت ورکوم خپل محترم همکار خغلی زمانی ته چې تاسو ته د تهران رادیو آدرسونه او واتساپ شمیره بیان کړي.
ډیره زیاته مننه کوم اغلی فاطمی، زه هم تاسو ته او د تهران رادیو ټولو قدر منو اوریدونکو ته او په ځانګړې توګه د هر کله راشه ګرانو ملګرو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او هیله ده چې ټول دوستان هم روغ او جوړ اوسي.
مننه.
اغلی فاطمی، د تل په څیر بیا هم یادونه کوو چې دوستان کولی سي تر ټولو اسانه لاره هغه دا ده چې د واټساپ شمیره له ځان سره یادښت کړي او د واټساپ لارې موږ ته خپل لیکلي پیغامونه یا هم ډګلومې، زمزمې او یا نور شعرونه او مطالب راواستوي. نو دوستان دې د واټساپ شمیره ځان سره یادښت کړي. زموږ د واټساپ شمیره ده 00991944563. نو د همدې شمیرې له لارې دوستان کولی سي زموږ سره خپل مطالب شریک کړي. نو اغلی فاطمې، دلته به دوستانو ته یو موزیک واورو، بیا به راوګرځو د ملګرو د غږیزو پیغامونو برخې ته.
دوستانو، تاسو د تهران رادیو در کله راشه د پروګرام اوریدونکو یاست. شراغلاس په دغه پروګرام کې زمانی صاحب ورده ورزو د قدرمن اوریدونکو غږیز پیغامونه ده. قدرمن ورور شغلی غلام ربانی فیاض صاحب خپل غږیز پیغام له افغانستان څخه چې خپل ادبي ټوټه زموج او لګران اوریدونکو سره شریکه کړی ده استولې ده. نو راځي چې په ګډه سره د ادبي ټوټه واورو.
سماده
سهر وختي کله چې د سهار لومړنۍ وړانګې د غرونو له سرونو راښکاره شوې، د چلی هر څنګه لوی نوی ځلا سره روښانه شو. د ونو پاڼې وځلې دي او د خاپیرو په څیرې نڅا او اتڼ پیل کړ. د وریځو له منځه راختونکې لمریزه وړانګه راسې ښکاره شوه لکه د طبیعت مسکا چې د هر چا زړه ته سکون او تازګي وربخي. بزګر په دې ښایسته منظر کې خپل شنو فصلونو ته کتل او په زړه کې یې دا دعا وکړه: اے لویه خدایه، زموږ د ژوند د دې فصل په څیر د هر چا زړه تازه او سمسور کړي. او ورپسې یې دا سندره غلي غوندې زمزمه کړه: وطن جنت نشان دی، ګلان پکې کرمه، او په ما د روح نه ګران دی، ګلان پکې کرمه.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن ورور ښاغلی غلام ربانی فیاض صاحب، ستاسو له ښکلې ادبي ټوټې څخه واقعا چې غوره مطالب لري او غوره مفهومونه له ځان سره لري، بس بیا هم ډیره زیاته مننه کوو. کور مو ودان، تل خوشحاله او بریالي اوسئ. غلی فاطمی، اوس څه کوو؟
اوس یو بل پیغام
به بله بل پیغام راخلو چې زموږ همیشنی ملګری عبدالغفور حیدری صاحب دی. دوی هم له افغانستان څخه او د نیمروز ولایت څخه دی او همیشه خپل زمزمی او ډیپلومې له موږ سره شریکوي. نو د دوی غږیز پیغام څه کوو؟
اورو
په ګډه. اورو
مغولیږي خلګو په ګفتار د چا، مغولیږي خلګو په ګفتار د چا، نوی د ګفتار په څیر کردار د چا، دلته هر سړی کوژبار تړلی دی، دلته هر سړی کوژبار تړلی دی، نرسی منزل ته زکه بار د چا، نرسی منزل ته زکه بار د چا.
ډیره ډیره مننه کوو د خپل قدرمن ورور عبدالغفور حیدری صاحب چې زموږ سره ملګرتیا کوي او زموږ سره خپل ښکلي او شایسته شعرونه او مطلبونه شریکوي. کور مو ودان او ستاسو څخه مننه کوو. دوستان، اوس هم راځو د قدرمن ورور شریف خان غیرت صاحب غږیز پیغام را اخلو چې د جانان خیدر خیل صاحب شعر ډیکلمه کړی او زموږ سره یې شریک کړی. اورو
په ګډه. اورو
غزل، شاعر جانان خدر خیل، دکلمه کوونکی شریف غیرت. زمزمی وی ولولی وی ستا د مینی ترانی وی، زمزمی وی ولولی وی ستا د مینی ترانی وی، د سکون ورزی او شپیوی، هغه څه د خوند شیبیوی، هغه څه د خوند شیبیوی. ګلابونه می یارانو لاس پلاس سر روانو، ګلابونه می یارانو لاس پلاس سر روانو، څنری نری بارانو، خکلاګانی میلمنی وی، خکلاګانی میلمنی وی. Thank you. ستا د حسن تلاوت او د خکلو امامت و ستا د حسن تلاوت او د خکلو امامت و یو سپیڅلې بغاوت و مستی مستی حماسې وې زمزمې وې ولولې وې ستا د مینې ترانې وې
ډېر مننه قدرمن ورور شریف خان غیدت صاحب ستاسو له ښکلې ډکلمې څخه کور مو ودان تل خوشحاله او بریالي اوسئ غالی فاطمی دوستان دا چې یو تنوع راسي دوستانو ته به یو موزیک واورو بیا به راسو د دوی کومې برخې ته
لیکنو برخه
بله د دوی شعرونه لیکنې او مطالب به راواخلو
ګلونو اوریدونکو لکه څنګه چې مو ویل چې لیکنو خاطو خواته زو او ستاسو شعرونو او مطلبونو ته وسم زماني صاحب په سر کې د قدرمن او محترم اوریدونکو یو مینوال نور احمد فطرت صاحب شعر راخلو چې وایي
بله څه وایي
وایي چې پښتو دی وپالل کار دی د پښتو کړی دی
بله
تا په صحیح معنا خدمت د پښتنو کړی دی ل مدرسو کواخلم لاشم د پښتون تر اجرا هر یو عمل دی په خورا شو ارادو کړی دی چی کون او روند او ګونګي پاتې نشي لار پیدا کړی
اها دا څنګه وای
وای چی کون او روند او ګونګي پاتې نشي لار پیدا کړی زور دی پدی هم د پښتون پر وښیدو کړی
دی
وای چی تا پښتنو ته مکاران ګوت په ګوت خودل تا پښتنو ته مکاران ګوت په ګوت خودل تا هر ځای ذکر د رقیب د دسیسو کړی دی د بی علمی پر ضد دی هم د چلولې خوځشت زور دی هر کله د مکتب پر خلاصې دو کړی دی د ټولنیزو مسایلو خلاف هم پورته شوی پورته شوی مخالفت دی د ناوړو رواجو کړی دی نصر او نظم ته دی ورکړه پر خپل وخت توجه په عملی لار دی کار د
کتابو کړی دی بله واقعا چې خپل شعر او د قدرمن و رحمت فطرت صاحب چې دا بیت بیا هم دوستان ته وای چې وای دی بی علمی پر ضد دی هم دی چلولې خوځخ زور دی هر کله د مکتب پر خلاصېدو کړی دی کاش کې چې افغانستان کې هم د ټولو میرمنو نجونو خويندو ورونو پر مخ د مکتب د پوانتون د کورسونو او مجموع کې د زده کړو دروازې ان شاء الله خلاصې وي او یو تعداد خو خلاصې دي ان شاء الله چې نور ته هم دروازې د زده کړو خلاصې وي بیا هم مننه کوم د قدرمن ورور نور احمد فطرت صاحب څخه نو دلته غلی فاطمی راځو د خپل همکار اتاوله خوګنی صاحب شي راخلو دوی د یلدا پښپو کې د چا د مسافرې ژوند کوي نو بس د شعر او شاعري هغه فضا مورته برابر سي نو شعر لیکلی او دوی هم په خپل شعر کې مختلفو موضوعاتو یلدا شپې د نجونو د زده کړو موضوع یادونه کړي نو په دې خاطر مونږ دوی دا شعر قره کړی دی څه وایي کړي واده وا خو واده امر سانی شو او ګده د یلدا شپه وا خو کیسه امر سانی شو تشبیه می اننګي ورته انار د کندهار کړل د زلف او شوندو یاد سره مصره امر سانی شو ملال د تعلیم ټپه همدا سی یا قربان کړه مولا صاحب قربان څومره وګده امر سانی شو لغیږي د چلاړم همدی ټکی ته ژاړم په غی کې دی وطنه سپخه امر سانی شو دشتو کی شپیلی او هم حجرو کی دیمنگی هم غک دستار مرده هم غک د ستار مرده هم نغمه هم امرسانی شوه راپورته بخت ویخ او بیرته پریوزی او دشی قسمت د خوګیانی باندې صفه امری سانشوه
راپورت بخت ویش او بیرته پریوزی ویدشی قسمت د خوګیانی باندې صفه امری سانشوه ماشاءالله خوګیانی صاحب کور مو ودان قدرمن خوګیانی صاحب ساسول شیر څخه چې زموږ او ګران او قدرمن اوریدونکو سره مو شریک کړ په قلم مو برکت هیله ده چې سوکاله او آباد ووسی
ان شاء الله
عزیزانو د پروګرام په دې برخه کې راځو هم د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د زوکړې په تړاو د قدرمن ورور شاغلی ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب شعر راخلو چې په دغه شعر کې دورانی صاحب داسې وایي چې وایي چې په کور د مصطفی د سپوږمې شوله پیدا هر طرف ته خوشحالی شوې په هر لور شوله رانا څو بی بی بیانی ورته راغلی چې راتلله په دنیا آسیه بی بی مریم و هم کلثوم او هم سارا مبارک در تکوثر شه پرشتو کړله وینا څه غرض چې د خلقت وو خدای هغه کړلو پوره
بله بله همداسې ده بس ډیره زیاته مننه کوو له قدرمن ورور ډاکتر محمد رحیم دورانی صاحب واقعا چې دوی خکل شیرونه او بیتونه لمو سره شریکوي بس ان شاء الله چې د دوی په قلم هم برکت وي او کوری ودان دلته هم رازو اغلی فاطمی د ډاکټر صاحب سبیولا اقبال چې دوی هم همیشه خپل مطالب زموږ سره شریکوي د یو مطلب را سوال دی چې عنوان دی د نړۍ هر څه پشمار دی پام دې تړاو رحمان بابا وایي دلته دم او قدم دواړه په حساب دی دلته دم او قدم دواړه په حساب دی پل غلط تلارې مکده بی حسابه راستولی خدای حساب دی په کتاب کې خبر زده کړه له حسابه له کتابه آیت شریف دی چې وایي انا کل شیء خلقناه بقدر وایي په حقیقت کې موږ هر څه په ټاکلي کچه پیدا کړی دی دا آیت پر ټولې هستۍ له یو واکمن حقیقت پرده پورته کوي او هغه په ټولو کایناتو کې دقیقه کچونه ده چې څومره بشری پوهه پر مخ ځي بنیادم له دې کچونې سره آشنا کیږي په طبیعت کې داسې ژوي شته چې یو د بل آفت دي او یو بل ته بریک شمیرل کیږي ښکاري مرغان کوچنی مرغان خوري او دا چې شمیرې له بریده واوړي او ټولو محصولاتو ته زیان ورسوي مخه یې نیسي نو ځکه اوږده عمري دي خو همدا ښکاري مرغان ډیر لږې هګۍ اچوي او لږ بچي ترې زیږوي او یوازې په ځانګړو شرایطو کې ژوند کوي اوس که په همدې اوږده عمر کې ډیر بچي وزیږوي نو د ټولو کوچنیو مرغانو نسل له منځه تلو
ډیر مننه کو قدرمن ورور ډاکټر محترم زبیح الله اقبال صاحب چې تاسو همیشه زموږ سره ملګرتیا کوي او له موږ سره خپل مطلبونه او شعرونه شریک کوي کور مو ودان په دغه خپل مطلب سره او زماني صاحب د خدای تعالی دا دومره په هستي او په دنیا کې چې په پنځون کې چې موږ وینو دا دومره شیان چشته دا دومره نظم و انضباط چشته دا دومره معادله چشته د خدای تعالی میزان ذره المثقال دی یعنی په ذره په خپل ویل دی چې په ذره کې پاغه یعنی په ذره میزان لري په ذره معادله لري نو همدا ګرد شیان چې دی د خدای تعالی د نظم او ترتیب چې په دې دنیا کې ایخي
بله پس څه کوي غلی فاطمه
نو موږ هم چون زموږ د پروګرام وخت خو متاسفانه محدود دی او موږ باید هغه لږ وخت چې موږ ته ټاکل شوی استفاده وکړو نو بالا وخت نه لرو د قدرمنو اوریدونکو نور مطلبونه په ان شاء الله تعالی بل مطلب بل پروګرام کې
راخلو
بس یو بل د دې چې زماني سب موږ د خپل قدرمن او اوریدونکو څخه غواړو چې خپل نیوکی وړاندې زونه او موږ ته وایي چې موږ څنګه مثلا دا پروګرام اجرا کو شې دی مثلا څومره مطالب مطلبونه چې شي وي شعرونه وي علمی وي موږ هم خوامدا کړو
بله موږ هم خوشاله د دوی نیوکو وړاندې زونه او نظرونو ته بس پام دې زه غلی فاطمه له دوستانو څخه اجازه
غواړو د خدای پامان او دوی په خدای او متعال سپارو
د ایران
دیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عطاوله خوګرنی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د ایران سیل له پروګرامونو څخه یو بل تازه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. په دغه پروګرام کې د تهران ولایت خکولی او باصفا خار یعنی ورامین ته راغلی یو. هیله ده چې په دغه سفر کې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
خوګوریدونکو رامین د تهران ولایت یو ولسوالی ده چې په یوه خیراز سیمه کې پراته ده. دغه ولسوالی د جنوب لخوا دریاچه نمک، د شمال له فلوه د البرز غره، جنوبي لمنو، د لودیز لخوا د قوم په حسن آباد او ختیځ له فلوه هم د ګرمسار په خار ختمیږي. ورامین د تهران د جنوب ختیځ په 15 کیلومتره کې پروت دی او پکې درې خارونه جواد آباد، قرچک او پیشوا شامل دی. ورامین د تهران له تاریخي خارونو دی چې څه د پاسه 1000 کلونه زوړ دی. په اوسنی ډکشنری کې د دغه خار نوم د پنازای په معنا هم راغلی دی. هغه تاریخي قلاګانې چې د دغه خار په شاوخوا کې موجود دي د دغه سیمې د تاریخي او زوړوالي خودنه کوي. همدغه تاریخي زوړوالی سبب شوی چې د دغه خار په اړه ډیری افسانې بڼه غوره کړي. ځینې هغه د فریدون زیګنزای چې د ایرانی وستر استواره ده بولی او ځینې هم باوري دي چې د خار د ساسانی پاچا بهرام ګور زیګنزای دی چې له 421 نه تر 433 کلونو په منځ کې په ایران کې حکومت کاوه. البته د ورامین خار په ایران د مغولو له حمله مخکې دومره مشهور نه و او درې صوبې برخې بدل شوی و، خو هغه څه چې له مورخانو او جغرافیې لیکونو کو ترلاسه کیدلی شي دا دی چې د البویا د حکومت په پړاو کې ورامین په یوه سترې سیمې بدل شوی و او ورو ورو یې اهمیت زیات شو. په دې ډول چې نن سبا ټول ایراني قومونه په دغه خار کې ژوند کوي، هغه په تیرو پیړیو کې ورامین ته مهاجرت کړی دی او دلته میشوی دی.
عزیزانو، اوس چې د دغه خار له تاریخ سره څه لږ بلد شوی یاست، نور سره زموږ سره ملګری ووسئ چې د دغه سیمې تاریخي او طبیعي ښکلاو سره مو بلد کړو. ورامین ګرمه او وچه آب و هوا لري. ورامین ته د سفر بهترین موسم منی او پسرلی دی. ورامین ته سفر د دغه خار له دودیز بازار لکتنې پیل کړي او د ورامین د خلکو له هنره خوند واخلي. ورامین وال د لاسي قالینو او نورو قالینونو په اوبدلو کې ډیر مهارت لري او معمولا دغه قالینې په هندسي شکل او طرحو کې دي او زیاتره یې رنګونه نسواري او سره دي چې د خاکي یا تیز آسمانی رنگ زمینو باندی بی. پرده سربیره د شیشکاری، د خطنیو، د لوشو او سامان او دکانونو، د جوړولو او د مصنوعاتو ورکشاپونه هم فعالیت لري او خکلی محصولات تولیدوي. همداراز لاسی صنایعو هم د ورامین د لاسی صنایعو نور دود تولیدات هم حسابیږي. د ورامین د سوغاتو اخیستل دغه تاریخي شار ته د سفر یو ډیر ښکلی برخه ده. ډاډمن یو چې د ورامین له لیدونکو ځایونو له کتنې او ګرځېدو راګرځېدو وروسته د دغه ښار د سوغاتو او تحفو اخیستلو ته لیوالتیا لري. د نان پنجرهی پشان مزدار میټایی، د خټنی او لوشو پشان مشهور لاسی صنایع، د شیش انداز پشان زای خواړه او د میلون پشان کرهنیز محصولات له تیرو وختونو راهیسې تر اوسه پورې د ټورستانو په زړونو کې خپل ښه ځای خلاص کړي.
عزیزانو په دوام کې ورزو د قصر بهرام کاروان سرای ته د ورامین قصر بهرام د سپیه پړاو اړوند یو مشهور تاریخي ودانۍ ده. دغه کاروان سرای د تهران په 1450 کیلومټري او د نور رشید کاروان سرای د شمال ختیځ په 3 کیلومټري کې پراته ده. قصر بهرام د ورامین په ځای کې خلکو په عباس آباد هم پیژندل کیږي. ځینې کسان دغه ودانۍ په مختلفو دلایلو په ساسانی پړاو پورې اړ وند بولی. هغوی باور دي چې ساسانی پنځم بهرام په همدې شاوخوا کې ښکار کاوه. یو ورځ بهرام د ریګجان په ویرون کې بیابان او سفید آباد شاوخوا د ملګرو اوبو په جیبو کې گیر شو او نور ستون نشو. جالبه دا ده چې پوه شي په تیرو وختونو کې دغلته ډیر قیرونه موجود وو چې د وخت په تیریدا سره له منځه لاړ دي. د ورامین له نورو مهمو ودانیو امامزاده یحیی، امامزاده شاه حسین، امامزاده حسین رضا قبر ته هم اشاره کولای شو.
د ورامین زوړ ټاټوبی داسې ارزښتناکه خزانه ده چې پکې ډیر حیرانتیاوې او د لیدونکي ځایونه پټ دي او تاریخ سره لیوال او مینوال ځان ته ورکش کوي. راځئ چې لاړ شو د دغه ښار جامع جومات ته. د ورامین جامع جومات د دغه ښار یو تاریخي ودانۍ ده چې د ایلخانی په پړاو کې جوړه شوې ده. دغه جومات څلور ایوانونه لري او د خښتو، کاشیانو او ګچکارۍ په شمول ایرانی هنرونه پکې کارول شوي دي چې سبب شوي د دغه ودانۍ محراب په ایران کې د معمارۍ هنر یو ښکلی نمونه شي. د جومات دروازه په شمالي ضلع کې ده او د ختیځ او لویدیځ ایوانونو للارې د جومات جنوبی ضلع ته لاره موندل کېدلی شي چې په کې لمونځ ځای هم موجود دی. د جومات ور داخلیدونکي دیوال ډیر پراخ دی او په مسجد جامع جومات یعنی د په ورامین کې ګرځېدل د ورامین ښار ته د سفر یو ډیر شایسته خاطره کېدلی شي چې په کې په معنوي فضا کې له ایراني هنر او ښکلا هم خوند اخیستلی شي.
خو گوریدونکو د ورامین یو بل دریدلو ځای د خوا کله دی. خوا د ورکوټی جنت په معنا هم دی. د کله ډیر خو ابو هوا او ډیر خو طبیعت لري چې د ورامین د جنوب په 40 کیلومتره کې پروت دی. د خوا کله هم له طبیعي نظر او هم تاریخي نظر ډیر بډای دی. د کله ته چرشه نو خامخال بادی ژرندی قلی او لرغونی غونډیو نقارخانه او د دغه کلی له تاریخي خوانځي کتنه وکړي. د هوا کلی اوسیدونکي کروندګر او مال ساتونکي دي. دغه کلی څه د پاسه 150 هکتاره د کرز مکه لري او ځمکه ډیره خیرازه ده. د کلی میرمنې هم ډیری هنرمند دي او د دریانو او غالیو په شمول د لاسي صنایعو په تولید کې برخه اخلي.
اوس راځو چې ورشو د ورامین ښار طبیعي سیمو ته. د بند علی خان تالاب د ورامین له طبیعي سیمو دی چې د دغه ښار په 15 کیلومتره کې پروت دی. دغه تالاب د قوم د مالګې له دریاچه سره تړلی دی او په 25,000 هکټاره پراخوالی په درلودلو سره دغه تالاب په ګرمو میاشتو کې تقریبا وچیږي، خو په نورو میاشتو او وختونو کې له اوبو ډک وي. د تالاب اوبه خوږې دی او په همدې دلیل د اردک، مرغاویانو او آبچلک پشان پرندگانو لپاره مناسب ژوند ځای دی. د بندیلی خان په تالاو د پرندگانو الوت ډیره تماشایی او شایسته منظره ده. دغه سیمه په ایران کې د حفاظت شویو سیمو یوه برخه ده. ظاهرا څه د پاسه 160 کاله پخوا د علی خان په نوم یو کس چې ډیر شتمن و پر رودخانه شور باندې د خټو بند جوړ کړ ترڅو د رودخانه شور اوبه خپلو کرهنیزو مځکو ته بوزي. په همدې دلیل د غزای له هغه وخته په بند علی خان مشهور شوی دی.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو، د ایران سیل په نننی پروګرام کې د تهران ولایت ورامین ولسوالۍ سیل ته ولاړو. په دې هیله چې خپرونه مو خوښه شوې وي، تر بلې خپرونه چې بیا ستاسو درنو په خدمت کې حاضرېږو.
ستاسو له حضوره هم اجازه غواړو او خدای په امان کوو. د خدای په امان. تل پاتې وژمې. ګلونو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وژمې په دې نوې لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیری او معرفي موضوعګانو په هکله د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی نظرونه وړاندې کیږي. دوی د دغې ټولګې په دې برخه کې د صهیونیست رژیم پر خلاف د مقاومت د جبهې د مبارزې یو هدف د فلسطین د ټولو ځمکو آزادي ګڼي. راځئ چې په دې اړه د هغوی لنډو شان خبرو ته غوږ شو.
Thank you.
دغه مبارزې هدف ل بحر تر نهر د فلسطین د ټولو مځکو ازادي او خپل هیواد ته د فلسطینیانو د ټولو ډلو ستنېدل دي. د دغه ټاټوبي په یو ګوټ کې د دولت جوړولو ته د هغې راکمول هغه هم په هغه سپکاون کې طریقې سره چې د بې ادبه صهیونیستانو په ادبیاتو کې یادول کیږي نه د حق غوښتنې نښه ده او نه هم د واقع بینۍ نښه ده. حقیقت دا دی چې نن په میلیونونو فلسطینیان د تفکر، تجربې او په ځان د باوري او یوې درجې ته رسیدلی دي چې وکړی شي دغه لوی جهاد ته د همت څیره ورکړي او البته د خدای په مرسته او په وروستۍ کامیابۍ د ډاډه وي. فرمایلی ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز، بے شکه په درسته نړۍ کې ډیر مسلمانان د هغوی مرسته کوي او له هغوی سره به همدردی وکړي انشاء الله تعالی. قدرمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.